فکر ل ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام اتوبان دی و بجی دی د ځوان فکر پروګرام دی زفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی نن په خبرونه کې په ترکیه کې د میمیاشتې پر انتخاباتو خبرې کوو دا چې په تیر ورځ یک شنبه د می په 14مه د ترکیه خلکو په ولسمشریزه او پارلماني انتخاباتو کې خپل رای وکارولې او دغه شمیر چې له 15 میلیون نو چې څه باندې 2 میلیون وګړي رای وکړولي اغیز په هغه افغانانو باندې چې په دغه هیواد کې ژوند کوي سببوي همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو دا چې دغه انتخابات په ترکیه کې ترسره کیږي د اردغان دغه قدرت چې په تیرو 12 لسیزو کې ترلاسه کړی و د پایتخت کېږي او کنه همدارنګه هغه پالیسیان چې دغه دوو کاندیدانو په خپلو ویناو کې درلودلې د مهاجرینو لپاره د کډوالو لپاره په ځنګړې ډول د افغانانو لپاره چې هلته میشتي څوي او هغه افغانان چې هلته اوسیږي تر اوسه پورې دوی څه توقع لري او دوی د کم یو راتګ ته خوشاله دي په دغه انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په شمول باندې یو بل کاندي چې کمال اوغلو نومیږي د دې مهم سیال و د شدیدې دواړو غوښتنه او هم درنګ قوانین او هم درنګ د دوی وړاندوینې د مهاجرینو په اړه څه دي او د افغانانو سره برخورد څه وی او افغانان کوم یو ته خوشاله دي چې دغه هیواد ولست مشرشینن په دې پروګرام کې پری خبرې کوو د ترکیې سره میلمانه شته او د دوی نظر به هم پری واخلو په ترکیه کې میشت افغان سوداګر عبدالجبار صفای در سره په ترکیه کې په پانتون کې د ډاکټر محصل محمد امین عبدالرحیم زئی او همدارنګه په ترکیه کې بل میشت افغان کډوال شکی په صفای د درې ور سره په خبرونه کې دی په پل کې به محمد امین ته ورشو امین صاحب که تاسو راته وای دغه انتخابات چې د تیر یک شنبه پورې باندې په ترکیه کې تر سره شول ستاسو وړاندوینه څه ده هغه څه چې موږ درلودل کېدای شي چې رجب طیب اردوغان بیرته واک ته ورسیږي او هغه وړاندوینه چې شوې ده دا مخکې ده ستاسو په باندې هغه افغان کډوال چې هلته دي دوی کمال ته خوشحاله دي که رجب طیب اردوغان ته خوشحاله دي کم یو مخکې شي
سلامونه تاسو ته او درنو او رودونکو ته مو واکن د تیرې یک شمې په ورځ باندې انتخاباتو سو د زیاترو هیوادوالو دا تمه توقع وله چې اردوغان به برنده وي خو متاسفانه دا رایې چې دي ټاکنې اوس د دویم پړاو ته ووتلې پاتې ویشتم د همدغې میاشت باندې بیا سر نه ترسره کیږي د افغانان زیاتره وخت تر ډېره حده پورې د اردوغان ته خوشحاله دي ځکه چې د هغې دغه کوم پلانونه استراتیژي د مهاجرینو لپاره دومره ډېرې سختې نه دي یعنې دوی وایي هغه مهاجرین چې دلته کوم سرمایه ګزاران دي یا دلته اوسیږي دومره ډېر جدي نه دي نیولې خو د دې مخالف څه کوم د بیا د کمال کلجدار اولوس نومیږي هغه تر ډېر هغه پورې د مهاجرو ډېر سخت سره دی یعنې نه غواړي چې دلته مهاجر اوسیږي په ترکیه کې هغه په خپلو ټاکنې کمپاینونو کې داسې ویلي وو چې په واک ته ورسېدلم نو ټول مهاجر به زه ترکیه څخه وباسم خپل هیوادونو ته به لېږم نو په دې وجه هم دلته افغان سوداګر او نور خلکو یو نیم سرمایه ګزاریانې کړي دي او دوی ته تر ډېره پورې خوشحاله دي چې اردوغان بېرته ولسمشر شي تر څو دوی دلته خوندي پاتې شي د دوی دغه سرمایه ګزاري یا کم نیم کارونه شروع کړي دي نو دوی تر ډېره پورې اردوغان ته خوشحاله دي
عبدالرحیم زئی صاحب کدا راته وایي افغانان تاسو یادونه وکړه چې اردوغان ته ځکه خوشحاله کې چې هغه پالیسیان یو څه ښې دي د مهاجر په برخه کې خو په دې وروستیو کې چېرته وګورو هغه افغان مهاجر چې په قاچاقي ډول باندې ترکیې ته تللی دي دوی بیرته افغانستان ته وړل کېږي په زلونو باندې تیارې له ترکیې نه ځي په افغانستان کې په کابل کې ښکته کېږي او د مهاجر چې په سختي باندې د ایران د لارو نه تللی دي هغوی دوی بیرته افغانستان ته لیږي دوی بیا کم یو ته خوشحاله دي هغوی چې په قاچاقي اوسیږي
او دوی هم تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشاله دي ځکه چې په دغه تیرو میاشتو کې اردوغان خپل زیاتره مهاجرین د ترکیه څخه وسړل دا د ترکیه خلکو ته دی خو دله چې زه به هم یعنی افغان مهاجرین یا سوریه یا نور هېوادونو څخه راغلی دي، زه به دوی هم خپلو هېوادونو ته سلم یعنی لېږم به، نو تر دې حده پورې هلته خپل وطندارانو هغه ځان سره حاصل کړو. واکن اردوغان هم غواړي د مهاجرینو خو ته ولېږي خپلو هېوادونو ته، خو دلته چې کوم مهاجر دي دوی تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشحاله دي، دوی بېرته اقتدار ته راسي او واک ترلاسه کړي تر څو دوی ژوند تلک څه خوندي پاتې شي. نو اردوغان زه مطمئن یم چې بېرته اقتدار ته ورسېږي دا پالیسیان به بېرته لږ څه نرمي کړي د مهاجرینو په وړاندې، او ځکه دا لږ مخکې لږ څه تنخوې سیاست غوره کړو د مهاجرینو په وجه خپلو هېوادوالو ته دا ثابته کړي دا هم نه غواړي دلته مهاجر په غیر قانوني کومه لار سره غلي پاتې شي.
عبدالرحیم زه سپتاس یادونه وکړه چې دغه وېستل چې د افغانانو وایي چې په قاچاقي ډول ورغلي وو، د دوی وېستل او د دوی شړل یو ډول خودنه و د اردوغان له خوا خپل هیوادوالو ته چې د هم غواړي چې مهاجرین په ترکیه کې پاتې نشي، ولی دغه دوه کاندیدان د مهاجر پر ضد داسې پالیسیان غوره کړي دي او هڅه کوي چې مهاجر له دې هیواد وباسي، آیا داسې غیر قانوني کړنې هلته مهاجرینو ترسره کړي دي یا داسې کوم بل څه شوي دي چې داخلک او سیاستوال نه غواړي چې مهاجر په دې هیواد کې پاتې شي؟
تر دې هغه پورې دا یو لسیز نه را پدې خو تا افغان کډوال یا ورسره څنګه کې سوریه ډیر زیات دلته راغلي ترکیه کې میشت شوی دي، او دا د دې سبب سوې دا چې دې زیاتره یعنی بعضی ترکان د خپل کارونو څخه کارونو ته ډېر سره ستګي ونه کړي، دوی د دې په ځای ګمارل شوی دي ځکه چې خارجیان ته په ډېر کم اندازې سره کم پیسو سره کار کوي، او ترکان هغه کارونه کوم دي په کوم اندازو سره نه کوي پیسو سره، نو زیاتره وخت د ترکی تجاران یا دکانداران څوک یې د ترجیح ورکوي چې یو خارجي ځان سره وخلی په کم معاش سره ورته کار کوي، یا ولته دا کېدای شي، او بل ولته واکن داسې د سیدلته افغانانو د سوریانو په شمول سره استنبول او انکارې کې ډېر زیاتې غیر قانوني کړنې وکړلې، دلته غیر قانوني کارونه وکړل. یو مثال کوي چې تاسو ته وایم، په ترکیه اکتندا ولسوالۍ کې 13 میاشت یو نیمه میاشت مخکې یو په یو کور کې 15 افغان کډوال ته په حق رسیدلی ول د چاکو په واسطه، نو بیا دا و ترکیه دولت دا ثابته کړل چې دا خپل افغانانو یې وژلي ول، نو په دغه څه کړنې دي یا غیر قانوني کړنې چې دا په ثابت دي ته ورځي چې ترکیه د مهاجرینو په اړه کې سخت خبرګونه وخی، او دوی تر ډیره د پوری اجازه ورنه کړل ته اوسې غیر قانوني کارونه لاره کوم راغلي دي، نو دا شین علت کېدل شي.
مننه کوم ادم عبدالرحیم زای سپتا ثابت راو ګرځم صفای سپتا سترازم. تاسو په ترکیه کې افغان سوداګر یاست، هلته کاروبار کوي، په ټوله کې سوداګر او هغه کسان چې هلته په د کار په ویزو باندې د هیواد ته ځي او کار کوي، هغه د کوم یو کاندید طرفدار دی چې هغه وخت ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خورجان تاسو او محترم ملمنو ته او اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بالکل د افغانستان سره خصوصا د تجارت او بزنس برخه کې ترکیه سره خو تجارت روان دي، د صادراتو برخه کې هم او د وارداتو برخه کې هم، او الته مشت په څوک سم افغانان دي، یو هغه افغانان دي چې هغه الته پاسپورتونه غستي، او الته د څول سيزو او نوي تقریبا څو کلونو الته مشتي، الته ژوند لري، او الته سرمایه گذاری کړي دا خپل د طبيعت غستي. دویم هغه لکه مخکې چې ورور عبدالرحیم زیس باغیم په باسو کې چې قاچاقي خلک تلي او الته کار کوي، او دریم تجارتی مسائل دي چې دا غسر اړیکې لري او د ترکیه سره کاروبار لري. په دری وړو برخو کې اکثر افغانان چلته یا د نور ملکونو لکه د دوبۍ نه، سعودي نه، د جرمني نه، لندن نه، روسیه نه، اوس افغانان راځي په ترکیه کې هلته خپل سرمایه گذاري کوي او پاسپورټونه اخلي چې د هغوی د اولاد لپاره یا د ژوند د پتیرولو لپاره هلته دوی لپاره یو څه زمینه برابره شوي، او په نورې نړۍ نه خوشحاله دي. دا هم هلته اوسه پورې خلک راځي. د دوی هغه کوم د دواړو کاندیدانو مسایل چې د دوی هدف څه و په کمپین کې او د کمپین د هغه مشن څه و، نو دواړو ډېر تفاوت لرو. اردوغان د خپل اقتصادي حمایه پالیسي په خاطر باندې خصوصا چې باید سرمایداران ترکیه ته راشي او په دغه ملک کې سرمایه گذاری وکړي، چې تقریبا مخکې 2.5 لک ډالر چې باید پاسپورټ یې اخیستی و، اوس تقریبا 4 لک تر 5 لک پورې ورسېدل چې 500,000 ډالر باید سرمایه گذاری وکړي، هغه ته باید پاسپورټ ورکړ شي. نو هغه کې خلکو سرمایه گذاری کوله، او ډیرو خلکو سرمایه گذاری وکړه، پاسپورټونه واغستې، پیسې راوړې ترکیه ته. د دې مقابل چې هغه کمال غلو او هغه ځکه په هر کمپین کې که یو نفر یو نظر ورکړي او د ده په خوا کې بل نفر مجبور دی چې د هغې هغه منفي او بعضې بحثونه وکړي تر څو د خلکو رایې لاسته راوړي، نو هغې مطلق دغه د مهاجرت او د دغه بعضې د خلکو چې هلته لکه مخکې چې خبره پرې وشوله چې د ترکیې د خلکو د کار ځای لکه سوریه د افغانستان یا د نورو خلکو نیولی و چې دا به بېرته واپس لیږي، او دې باندې جدي یعنی تر دې پورې چې مهاجرینو ته یا خصوصا هغه خلکو ته چې هغوی هلته کار کوي هغوی ته جواب ورکړی و، او مطلق دې باندې دوی ته اختار ورکړو چې تاسو به بېرته لیږو. نو دواړو تفاوت و. د افغانستان اکثره خلک چې په هغې ځای کې مخکې هم جلسې وي، په هغې وخت کې زالته ومه چې د اکثره د سیاسي او د دوی د نمایندګانو سره لیدل، ټول افغانان دې ته علاقمند و چې اردغان راشي او دوی باندې خوشحاله و، او د بل د مخالف د هغې سخته پالیسي و او غوښتل یې او د ده مرام ده چې باید راوځي. نو هغې ته بیخي تقریبا په سلو کې شاید 1% خلک هغې ته د هغې ملاتړ یې کولې، ټولو د دوی ملاتړ کوو. خو زه بیا هم وایم چې دومره به دېرې وخت نه وي چې سړی وویرېږي او چې مشکلات ایجاد کړي د افغانانو دپاره، ځکه دا د انتخاباتو پالیسیانې دي، بیا قانونونه هلته جوړ شوي دي، بیا قانون تغییر چې خوري دا وخت و زمان نیسي. ولې په انتخاباتو کمپینونو کې مجبور مثبت و منفي اوسي؟ نو په دې لحاظ د دواړو د مهاجرو په لحاظ باندې یا د دوی دپاره منفي او مثبت پیامونه یې لرل چې دې کې بعضې خلکو تشویش لرل.
صفای صاحب، که دا مره ته وایي تاسې کاروبار کوئ په ټوله کې، هغه افغانان چې ترکیې سره د تجارت په برخه کې دوی هلته صادرات لري او واردات ونه لري، دوی څومره سرمایه گذاریانې کړي دي؟ او ستاسې په ان باندې که چېرته یو څوک وغواړي له افغانستانه بهر سرمایه گذاري وکړي، یا ترکیه مناسب ځای ده؟
په نړۍ کې څو حالات دي. افغانان په دوه برخو کې چې هلته د ژوند کولو دپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې دي، ځکه په ډېره اسانه طریقه باندې ما تاسو ته مخکې ویل چې هم پاسپورټ ورکوي. بل دا ده چې هلته تقریبا د اسلام چې موږ د افغانان ټول مسلمانان دي، د اسلامي له نظره هلته د هغوی دپاره د مسجد و د تعلیم و د هر څه سهولتونه شته دی. اکثره زمونږ د دوبۍ کې چې دوستان و هلته ډېر د دوی ژوند چې وي یا د دوی کورنۍ چې وي هغه د مشکلاتو سره اخته وي، په سعودي کې وي د مشکلاتو سره اخته وي، هغوی راغلي. اکثره فامیلونه په لندن یا په نورو ځایونو کې چې موږ کېناستلو، دوی راتلل په ترکیه ته، هلته سرمایه ګذاري کوله او د پاسپورټونو په خاطر باندې چې هلته په مشکلاتو سره اخته و. روسیا کې بعضې ملکونو کې دوی د مشکلاتو سره اخته و چې راتلل. دا د ژوند دپاره یو سهولت ځای و، تجارتي اموالو دپاره د
افغانستان کې دا چې مخکې لاړ شي په همدغه برخه کې لږ نورمال او ماتم راکړي یو وجه چې کېدای شي پاینده کې یا دا چې دغه قیمت چې مخکې تاسو یادونه وکړه شو باید په دې اندازه باندې سرمایه گذاري وشي چې 4.5 لک ډالر مو یاد کړل، فکر نه کوئ چې دا که چېرته همدغسې خلک را روان وي نه یوازې افغانان، دغه قیمت به نورم لوړیږي او غوښتنه به کېږي چې ډېره پیسې باندې سرمایه گذاري وکړي تر څو چې خلک پاسپورټ ترلاسه کړي یا اقامه؟
پاسپورټ دپاره اول د دوی تقریباً 2.5 لک ډالر دوی ولیدل چې ډېر زیاتره عربانو د نورو ملکونو خلکو او د ترکیه ته دوی غوښتل چې هلته د دوی هغه خپله شناختي کارت یا پاسپورټ واخلي او دوی هلته میشت شي. نو په دې لحاظ باندې دوی پوه شول چې د دوی مارکیټ تیز شو، نو دوی دا واخیسته 4.5 لک ته یې ورسوه. نو د آینده دپاره شاید بیا هم زه فکر کوم، یو خو د افغانستان ډیر زیات خلک هلته لاړه، که موږ هلته وګورو نو په 2022 کال کې دوی چې کومه خپل هغه د سرمایه ګذاري اعلان یې کړی و، په څلورمه درجه کې افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې وه. فلحال په افغانستان کې زه فکر کوم چې یو څه امنیت دی، نو په دې لحاظ باندې نوي خلک اکثره نه ځي. او یا هغه مخکې چې سیاسون وتل د افغانستان نه یا زمونږ تجاران چې بیرامنی و په افغانستان کې دا وتل، نو دا تقریبا یو څه حالات د افغانستان د خلکو دپاره سرمایه‌گذاری دپاره هلته اوس سرمایه‌گذاري نه کوي. ولې نور د نړۍ کاربان دي یا نور خلک دي هغوی راځي ترکیه کې سرمایه‌گذاري کوي چې دوی هغه خپل مارکیټنګ په خاطر باندې خپل د پاسپورټ او د خپل د سرمایه‌گذاري دپاره هغه مقدار پورته کړه چې 3.5 لک ته ورسوه. یعنی دا بیا هم کېدلی شي، ځکه یوازې افغانان نه دي په هغه ځای کې، زه نړۍ خلک راځي هغوی کوم سهولتونه چې ورکړي دي او کوم د دوی دپاره امتیازات او امکانات برابر دي، نو هغوی راځي هلته سرمایه گذاري کې شاید پورته شي. ولې که دا بل د مخالف د اردوغان، چې دا د اردوغان د نظام دا یو قانون جوړ کړی او دا یو پالیسي جوړه کړې وه، که مخالف د دوی راشي شاید دا مطلق بند شي، لکه نورو نړۍ کې بعض ذهنو کې دوی ته پاسپورټونه ور نه کړ شي یا په کم چې ورکړ شي په هغې تجدید نظر وشي یا نور مسایل. نو دغه څو مسایل دي، په دې باندې نو ګورو چې نوي انتخابات چې دواړه جانبه دوی دوه کسان دوی اردوغان او خپله کمال اوغلو دا دواړه به مقابلې ته راوځي، نو چې کوم یو به هغه برلاسه کېږي او هغه به ریاست جمهوري چوکۍ ګټي او هلته به بیا د خپل قانون مطابق به څه کوي د خلکو سره، نو دا د دوی پورې تعلق لري. ځکه دوی په هر دنیا کې خصوصا بعضې قانونه دي چې هغوی د خپل ملک د ګټو په خاطر باندې زر تر زره تغییر ورکوي، چې ګټې د دوی په کم برخه کې دي نو کېدای شي تغییر ورکړي.
مدنه مننه صفای صاحب کور ودان. زموږ بل قدرمن میلمه شکیب صفای د هم سره وصل دی. شکیب صفای تاسو ته مخراغ لاس وایم چې د بل صفای سره اساس نوم رانه ګډوډ نشي. تاسو راته وایي په ترکیه کې چې د کوم انتخابات دی خپل شخصا ته د کوم کاندید طرفدار یو کداوري دونکو ته وایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو په ترکیه کې میشت یاست، هلته درس وایي که همداسې د کار لپاره تللی؟
سیال خور، په لومړی کې تاسو ته سلامونه او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. خپل احمد شکیب صافیم د استنبول له ښاره څلور په 2012 کال کې ترکیه هیواد ته تعلیم په خاطر راغلی یم او له هغه ځای نه مې خپل زده کړې شروع کړې. تر دې مهاله په ترکیه کې یم او تر اوسه مې تعلیمي دوره د ماسترۍ برنامه کې ده. خپله د داسې خاصه پارسي نشته دی چې زه د هغې دعوه وکړم، ځکه چې یوازینی اردوغان دی په عموم کې اردوغان ته ټول خارجیان لکه خوشحال دي او پالیسي هم ټوله په همدغه شي باندې خارجیانو په دغو باندې ولاړه ده. یعنی عموما په دې شپو ورځو کې لکه د مخالف ټیم هم په همدې پالیسۍ باندې کار روان دی، یو منع کوي او بل چې دی وخت ورته ورکوي، یعنی چې خارجیان قبول کړي. نو بیا خارجیانو کې هم داسې خارجیان شته دی سیال خور چې مثلا څه د کار دپاره راغلي دي او څه سرمایه ګذاري، یعنی د هغو د ژوند کول دپاره راغلي دي او څه خارجان دي چې قاچاق د لارې اروپایي هیوادونو ته تیریږي.
صفای صاحب تاسو په پانتونونو کې هستئ، هلته د خپل ترکان په ټوله کې عام خلک دا چې د سیاسي نظر دا ده چې اردوغان وایي چې پاتې دي شي یا پالیسیان یو څه نرمې دي، یو په مخالف لوري کې بیا کمال اوغلو تاکید لري چې نه مهاجر د هیواد نه شړي. عام خلک څه وایي؟ تاسو د عامو خلکو سره مخامخ یاست، دوی د مهاجرو په اړه په ځانګړي ډول د افغانانو په اړه څه نظر لري؟
سیال خور، مخکې له انتخاباتو تقریبا یو دوه هفتې مخکې لکه ټولو سیاسي پارټیو نه یو یو کاندید درلودو په انتخاباتو کې، ترکیې په انتخاباتو کې، نو خبره ټوله په خارجیانو باندې راټوله شوله. نو د هغې له ډلې بیا چې دی تقریبا درې نفر فعلاً درې یا څلور نفر چې دي انتخاباتو کاندیدان شول، هغه هم په دې اساس باندې کاندیدان شول چې یو چې دي دغه درې نفر مخالف ټیمونه، درې نفر د اردوغان مخالف ټیمونه، دغه درې ټیمونه چې دا ټول غواړي چې خارجیان دي د ترکیې له هېواده بهر شي. یعنی هغه خارجیان چې مثلا د سوریه او د افغانستان خارجیان دي، د پاکستان خارجیان دي، یعنی هغه د غریبو هیوادونو خارجیان دي، غواړي چې دا خلک د ترکیې له خاورې بهر شي. یعنی د دې په وجه باندې په ترکیه کې کارونه ختم شوي دي. تاسو د خپل په مرمره پوهنتون کې درس وایم، یعنی تقریبا تر ټولو زیاتره 13 ورځ ارزیابي شوی وه، یعنی مخالف ټیم تقریبا تر ټولو زیاتې رایې واخیستلې زموږ په پوهنتون کې، چې یعنی دا سړی دي شي کمال کلشتردار ولودي شي. نو د اردوغان پالیسي چې ته پاګه په دی ولاړله چې د سوریا او افغانستان خلک چې د افغانستان د ترکیې نه د باندې کوم یوازې او یوازې چې کمال اولو کمال کلچر اولو چې دا غوړي چې خارجیان وبس په دې خاطر باندې ټول سیاسي پارټاین شي دا راټول شي سره یو ځای شي. تقریبا د دینه یو دوه مشت مخې د انتخاباتو نه دی وسره راټول شو یو میز جوړ کوم خالد تیم د اردوغان لپاره چې مثلا خارجیان دی وځي.
استاسې په نظر علاوه د دینه چې دوی اکوي چې دوی د ترکانو کارونه اخیستې دي، په ټول کې افغانان یوازې په ترکیه کې نه، که په هر بهرني هیواد کې ژوند کوي دوی ډیر عادي کارونه کوي، او داسې کارونه نه دي چې هغه ادارې وي یا په لوړو پوسټونو باندې سیاسي وظیفې وي یا نورې اداري کارونه وي، ولې دوی دغه کارونه نه غواړي چې افغانانو ته وسپاري یا په ټول کې مهاجرو ته وسپاري؟
سیال خور د اقتصاد د نظر چې د پیلن په ترکیه کې چې د انفلیشن ریټ ډیر په لوړه سطح باندې ټیک شوی دی، یعنی ټول ترکان عموما د دې نه شکایت کوي. مسله د انفلیشن ریټ دا، یعنی انفلیشن ریټ دا، خو دیو دا چې فکر کوي ترکان دا چې فکر کوي چې لازم کارونه چې کوم دي د افغانانو یعنی خارجيانو په لاس کې اخیستي دي او دیو لګي دي کارونه کوي. او بل مهمه خبره دا ده، دیو دا چې فکر کوي چې کوم مثلا دلته چې د اصغری اجرات ورته وي، په دې اصغری اجرات کې مثلا اتنیزره لري چې دی دا ترکانو ته وي چې په دې باندې زمنګ غا میاشتنی اې چې دی دې باندې زمنګ خپل کارونه نش سره ترسول، یعنی په دې کې کور کرایا د برق بل او داشن دا چې موږ ورکو دا پیسې ټول په دې مصرف باندې، یعنی موږ نشو کولای چې دی او چکر د پاره په دې پیسو باندې باندې لاشو. او افغانان خو یعنی دا کار خبره چې افغانان مثلا مجبور دي مسولیت تر خپل فامیل نو ساتي، خپل اتنیزره لري باندې دی او کوي چې خپل فامیلونه ورس سره ترسول، او ترکان په مقابل کې وای چې نه زمنګ دا ماشونه دي چې کدا ماشونه جنجی کیږي نو موږ کار نه کوو، او چې کار نه کوي نو بیا دا څه وای چې خارجيان دی وزي هغه زمون کار خپل لاس راوړی دی، موږ نه خپل کار اخیستل، کچیرته افغانان نو سی په ترکیه کې یا سوریه یا نو سی نو زمون د کار کم فابریکو خنفر چې دی کارګون چې تجاران چې دی مجبور دي چې زمون د کم چې د ماشتنی کار کوو دغه ماشونه موږ تلوړ کی، کچیرته تلوړ نه کی نو مجبور چې افغانان ته کار وکړي. اوس دا ډیر چې په خپل د باندې وزم بهارز کې د کار د اعلان لپاره نفر وړي دلته کار د پر کار نه کوي، ولی ترکان په دې کار نه کوي چې دغه ماشونه موږ خپل دغه نشو پوره کولای، یعنی موږ خواهشات از موږ غالتي وي چې دا ماشونه نشو پوره کول، خو افغانان بیچارهګان خو مجبور دي نو کولای شي چې مثلا دغه ماشونه باندې دلته کار وکړي، یعنی سهار ماخام ټول هم دغه فابریکو کې ورسره اوسېږي هم دلته ورسره کار کوي، یعنی په دې خاطر باندې غواړي چې مثلا خارجيان یعنی د ترکیه نه بهر شي.
ډیر مننه کورودان صفای صاحب، تاسو ته ورس راو ګرځو. عبدالرحیم صاحب تاسو ته راځم. صفای صاحب بشاره وکړه چې تاسو مخکې خپلم په خبرو کې ویل شي افغانان ډیر دي کارونه کوي په کم ماش باندې، او هغه څه باندې چې ترکان کار کوي دوی کمې پیسې غواړي، بیا تجاران په ټوله کې د خوشاله وي چې یا دکانداران چې په کم ماش باندې کارګر ونیسي ډیر کار ورته وکړي. ترکان عموما د دې کار مخالف دي، څه فکر کوي هغه چې لوی تجارتونه د هیواد راوړي، لوی کاروبارونه د هیواد راوړي، که هغه افغان وي که هر څوک وي، ولې د هغوی مخالفت نه کوي چې دغه د عادي کارګرو مخالفت کوي؟
ډیره مننه. زه به په سر کې راسمه دلته د ترکانو په باره کې به تاسو جواب سوال ته بیرته راوځم. دلته ترکانو ته واکن ډېر زیات کړنه مخکې صافي صاحب ورته هم اشاره وکړله، خو دوی داسې راحت غواړي، هر څه داسې راحت ډوډۍ دلته غواړي زیاتره ترک ځوانان، نو یان دوی لپاره کارونه ست دی خو دوی خپل نه غوړي کارونه کوي، دا صراحت را غسیو دي. راځم تاسو پوښتنه ته. دلته زیاتره تجارانو څخه سرمایه گذاری کړي ول په ډیر غټ صاف باندې، موږ د تولې د اتوام ورېدل، دوی هم د ترکیه دولت څخه په اخر کې راضي نه دي، ځکه چې مختلف مالی ترې نه واخلې کارونه ورته لکسنا سوزند ول ول دی، یو ترک په حساب باید پنځه کاریګر هاته ورکه دکان کوم سو د خلاصې نو باید پنځه ترک کاریګر ول دي ځان سره، نو دا چې لاتونه د دې سبب وګرځیدل چې بعض زیاتره تجارت د دې څخه د ترکیه د دولت د پالیسیو څخه ناراضه ول، خوښ نه ول، بعض تجارانو حتی خپل کارونه دلته بیرته ودرول، سرمایه بیرته وباسلې اروپا خو ته کشف دي نن سبا خو ته دي، او بعضی خلک به تلاړ دی دوبای خواته، نو دا سه انګره کېدل وای کېدې چې ترکیه استانبول بل خصوص په صورتو کلو کې د دوبای ځای ونیسي، خو زه سه څومره ګورم کېدې سي به تا هغه په خواني حالت لکه سو ګرځي ګل روان ده، نو په ډیر غټ هسته هم باندې هم د کوم تجارت سره مې گزارې کړو خو ښه نه دي ترنه، ای ترکیه د دولت پالیسی اوس خو زیاده سه مختلفه مالی اخلي په دې وجه.
کدام راتوی عبدالرحیم زه سپتاسی یلته کلونه کیږي ژوند کوي په پانتون کې مدرس ویلې دي، په ټوله کې د ځوانانو یادونه مو وکړه، څه فکر کوي هغه افغان ځوانان چې هلته په کم ماش باندې کار کوي د هغه ترکی ځوانانو سره چې هغه نه غواړي په کم ماش کار وکړي، اساسي چې مخکې اشاره وکړه شدوی راحت طلب دي، څه توپیر ده د دوی د ژوند سطح نه علاوه چې افغانان غریب دي او دوی یو څه د ژوند سطح ښه ده، د دې نه نور څه داسې توپیرونه شته چې د غزوانان عادي کار ته نه ورکی؟
بلتا ترکان خو زیاتره وخت په دې فکر کې متاسفانه ول لمنګ افغانان زیاتره د ترکیه کې کوم میش تاسو په مخکړه اشاره وکړه دا عادي کارونه ډېر زیات کوي لکه رستورانتونو کې ګارسونی دا یا نور داسې کارونه دي، داسې په ډېره جګه سطحه باندې کارونه متاسفانه دلته نشته او کوي هم هغوی ته اولویت دا وي چې ولې باید ترک وي که ترک نه وي، د ترک په څنګ کې هغه خارجیان چې د ترکیه تابعیت لري هغوی او هغې نه بعد بیا ډېرو کمو خلکو ته کامې چې ولري هغوی ته چانس ورکول کېږي. خو د ترکیې ځوانان سکوندي دوی داسې توقعات ډېر جګ دي، دوی توقع ډېره جګه لري او دوی غواړي چې په ډېر جګو ماشومو سره دلته کار وکړي. نن سبا موږ د دې شاهدان یو، خپله ترکیې ځوانان په دغه اخرو میاشتو کې ډېر زیات اروپا ته کډوال شول، حتی لاړل مکسیکو ته، مکسیکو نه وروسته یو نیم داسې سوه ځوانان د ترکیه امریکا ته په قاچاق را واوښتل، د ترکیه د کارونو څخه هلته بېزاره ول. نو یو ډېر سخت هغه چې کوم دلته توقع دوی لري هغه دا داسې جیګ ماش توقع لري په عین وخت کې، یعنی بیرته مصرف دونه ډېر زیات کېږي، دغه هغه علت ډېر زیات متوجه یم دا علت.
مننه کوره ودان عبدالرحیم زی صاحب. عبدالجبار صافی ته براشو. صافی صاحب که تاسو راته وایي په دې برخې کې څومره اړتیا ده د یو هیواد لپاره چې هغه کارګر ولري، مثلا ګارسون ده په رستورانت کې وته اړتیا ده یا هغوی چې په فابریکو کې درانه کارونه کوي؟ که موږ مهاجرینو ته وګورو، عموما که هغه د جنګ ځپلو هیوادونو مهاجرین دي که هغوی هر ځای ته تللي دي، دغه کارونه چې دغه هیواد وګړي هتان کوي دوی یې ترسره کوي. که چیرته یو هیواد پریکړه وکړي که هغه ترکیه وي کار هیواد وي چې داسې کارګر چې هغوی عادي کارونه کوي له هیواده یې په ټوله کې وباسي، څومره به دغه هیواد په اقتصاد باندې اغیز وکړي؟
خورجان ستاسو جواب ته زه راځم، خو مخکې د دې نه یو بل چې د دواړو کاندیدانو په کمپینونو کې د هغوی یو پیام و چې خپله دغه کمال اوغلو چې ته به بیان ورکو چې آیا تاسو هغه ملکونو نه خلک دلته ترکیه ته را دعوت کړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې هغه د ترکیه نه په اقتصادي برخه کې هغه وروسته پاتې شوي دي، ولې تاسو د امریکا خلک نه دعوتوئ، ولې نه ځای نه ورکوئ، ولې د اروپا خلکو ته نه ورکوئ، ډېر په دې باندې بحثونه شوي دي. نو خپله د اردوغان به بیا دا خبره کوله چې هغه ملک خلک ستاسو دې ملک ته نه راځي چې ترکیه ته راشي، هغه خپله ویسا ژوند لري، هغه خپله هلته برنامې لري، هغوی د اقتصادي لحاظه ډېر مخکې دي، نو هغه ته راولي دلته په دې ځای کې په ترکیه کې. نو موږ دپاره دا دواړو یو بحث او یو بل ته به جواب و. لازم د کارګرانو په برخه کې لکه څنګه چې ورونو ویلې، هر مملکت ځان دپاره تخنیکي مسلکي تعلیم یافته او هغه کارګران لري. د ترکیې کارګرانو سطح د افغاني یا د سوریې یا د پاکستاني یا د نورو هغه ملکونو چې ترکیه کې کار کوي یا قانوني تللي یا غیر قانوني تللي، د هغوی سطح د تعلیمي ډیره لوړه ده، نو هغه تخنیکي او مسلکي خلک دي. نو دلته به هغوی غواړي چې د هغوی معاش باید تقریبا چې زه حساب وکړم باید زر دوه زره درې زره څلور زره ډالر وسي تقریبا د هرې میاشتې هغوی غوښتنه ده. دا بیا د سوریه خلک چې ډېر راغلي دي، ترکیه کې میشتي، د افغانان تللي، د پاکستان خلک راغلي، د بعضې نورو ملکونو خلک هلته د کارګري کوي چې دوی تقریبا پنځه سوه ډالر باندې هم خپل ژوند تېروي او خپل د کار زمینه برابروي. دوی هغه سطح د عوایدو یا د ملک په سطح باندې په ترکیه کې پنځه سوه شپږ سوه ډالر ډېر شه دی، ولې په دې ملک کې ورته دومره پیسې نه ورکول کېږي؟ نو همدا دی چې دوی هلته هر کار کوي. زه یو خبره باید دا هم یاده کړم، تقریبا دوه میاشتې مخکې په ترکیه کې یو ځای کې مونږ ناستو په استنبول کې میلمانه وو چې یو ځوان افغان راغې او هغې ویلې چې هغه افغانان چې دلته راځي زه په کارخانو کې دوی ته کار ورکوم، او دوی تقریبا دوه سوه دوه نیم سوه کسان ته ما د کار زمینه برابره کړې او د ده رهبري کوم، د هر کارخانې چې کارګر په کار یې زه ورکوم او دوی سره مرسته کوم. نو بیا ته ما پوښتنه وکړه چې آیا ته دغه خلک د افغانان په کومو برخو کې ورکې؟ نو اکثره خلک یې لکه مخکې چې ورونو ویلې یا په صفائی کې یا پښوسخانه کې یا په میز چوکې صفاو کولو کې په دغه برخو کې چوکیدارې بعض مسایل کې دوی کار کوي چې دوی هغه علمي او یا تخنیکی او مسلکی کارګر نه نو دینه ما غوښتله دا وکړه چې تاسو باید چې هر افغان راځي دا کارونو کې کوشش وکړي ورنه کې هغه تخنیکی مسلکی کا په برخه کې دوی ورکي چې آینده د پاره کې افغانستان کې ضرورت شي یا د دې ځنه بیرته ډیپورټ کیږي یا بیرته ځي هلته افغانستان کې تغیر راځي یا د سرمایه ګزاري او د صنعت په برخه کې په ډیرو برخو کې دا باید تخنیکي او مسلکي شخص وي. دا باید دادي نه وي چې چا کېده او ډوډۍ پخه کړه او ډوډۍ کېده او میز صفا کړه او دروازه کې ودرېږه او چاته ښه راغلاس وایي. دغه پرېږدي د افغانانو دا تخنیکي او مسلکي کارګران د دننه جوړ کړي. نو همدغه مسایل دي چې زمونږ افغانان چې هلته لاړ شي په ډېره کمه پیسو باندې او عادي کارونه کوي.
نو په فکر کوي چې افغانان بیا هغه کسان چې په قشقي لارو باندې د هیوادونو ته ورځي دوی داسې تخنیکي او مسلکي کارونه ته ونیسي؟
زه فکر کوم ما ولیدل چې په غیزه کې به ډیر دوستانو چې د خیاطۍ برخه کې ډیر عادي کار شروع کړی اوس بستس 15-20 کسان د هغې د لاس لاندې کار کوو په نورو ماشینریو کې دلته اوس افغانستان ته کله راشي ګورو یا په هغه ځای کې په ترکیه کې ګورو چې هغه د یو بعضې کمپنۍ نه مونږ مالونه خو اول ترې پوښتنه کوو افغان در سره شته مونږ ته ښې په هغه ځای کې چې دا څو کس افغانان دي یعنې که افغانانو ته دغه سهولت او دغه په برخه کې دوی ته مسؤلیت ورکړ شي هغوی زر تر زره ځان رسي په هغه ځای کې ځکه دوی باشهامته خلک دي او دوی مطلق ځان رسي ولې په افغانستان نه چې کله ځي نو په افغانستان کې تخنیکي او مسلکي کارګران دوی نه دي جوړ شوي هغه تعلیم یافته خلک چې دي شاید هغه اروپا ته لاړ شي یا نورو ته او هغوی اسناد جوړ کړي ولې زمونږ زیاته کچه چې په زه چې څومره فکر کوم زمونږ په سلو کې د کارګر چې دي 80% شل فیصد به تعلیم یافته وسی هغه به مسلکي لحاظ وي او 80% چې زمونږ دي هغه به مسلک دي به تعلیم دي تعلیم پوره کړی نه دي او خصوصا دغه شاخه او دغه ساده او عادي کارونه کوي نو دغه تقریبا د چلته دوی لپاره د کار زمينه برابر هیږي او دوی ته کار کوي عادي برخو کې بل خبر تاسو کړی د اقتصادي لحاظ نه زه فکر کوم چې اوس یو په دنیا کې کمپټیشن را روان دی چې د قیمتونو برخه ده د کرنسی ساتلو برخه ده د صادراتو وارداتو برخه ده ترکیه هم د خپل د څومره شرکتونو چې دوی سره موږ چې څومره ګورو ټیکسونه زیات دي او تقریبا غواړي او همدغه عوامل دي چې عادي خلکو ته دوی د کار زمینه ورکوي یا مهاجرینو ته د کار ورکوي نو همدا ده چې دوی کاسټونه بیا ډېر لوړ ځي نشي کولای چې بیا د نورو دنیا یا د چین سره یا د نورو سره د دوی منظم رقابت کې ځکه دوی د صادراتو طرف ته ځي او د خپل ملک لپاره نو دغه عوامل دي چې که چېرته دوی ټول کارګران تخنیکي مسلکي او خصوصا په لوړ معاش باندې دوی ونیسي د دوی دغه پروډکټ یا دغه تولید مصارف پورته کیږي نو بیا خلک ته بل طرف ته یا چین ته یا هند ته نور ملکونو ته مخه کوي او د دوی تولید بیا پات کیږي دوی باندې تاثیر کوي.
یعنی په ټوله کې صفای سپستاس نظر دا چې چیرته په یو هیواد کې مهاجر وي یا دا چې یو هیواد مهاجر مني یو ویلت دا چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ په بازار کې هغه تعادل چې د قیمتونو د هغه وساتي او هغه کسان چې په لوړه کچه باندې مسلکي زده کړې نه لري په لږو پیسو باندې ورته ډیر کار وکړي.
بالکل زه چې څومره په نورو ملکونو کې هم ما دغه باندې یو څه ریسرچ کړی دی چې افغانستان څومره خلک هغه زی یا آسیا طرف ته وبخې جنوبي روسیا طرف ته یا د اروپا طرف ته لندن پورې تر امریکا پورې یا تر نورو برخو ډیر کمه فیصدی ده چې هغوی تعلیم لري او یا په دفاترو کې په بانکونو کې او په نورو ځایونو کې هغوی کار کوي نور چې ټول په عادي برخو کې دوی کارونه کوي دي ته خلک د ملکونو هم ضرورت لري دوی مفت نه غواړي چې دوی افغانانو باندې زړه خوږیږي یا په کارګرانو زړه خوږیږي او دوی ته کار ورکوي د دوی هلته ضرورت دی چې په هغه کارونو کې چې هلته یو اروپایي کار نه کوي هلته یو امریکایي کار نه کوي هلته یو لندنی کار نه کوي نو هغه کارونو کې دغه خلک چې د دې ځای ورغلي دي او هغوی ته اسناد ورکوي او په هغه کارونو کې د دوی نه چې هغه شاخه دي او هغه عادی کارونه دی پاغي کې د دې خلکو نه کار اخلي او د مزدورو په شکل باندې الته استعماليږي او د فابریکو کې یا په دفاتر کې یا په نور ځایونو کې دوی نه استفاده کوي.
ډیره مننه کورودان صفای صاحب. اوس به شکیب صفی ته ورشو. کته سره ته وای په پانتون کې استي څومره هغه افغانان هغه چې کلونه کېږي هلته ژوند کوي او هلته پانتونونه والي دي یا د چې اقامه لري یا پاسپورټونه لري، د دوی د ژوند او د امکاناتو ترمنځ او د ترکانو د ژوند او امکاناتو ترمنځ توپیر ده؟
توپیر دا چې د سیال خورچه د ترکیه اقامه او لکه پاسپورت یې جدا خبره ده، خو د غیمن غونډه کې ماسیلین چې کوم یو دي څوک چې اقامه لري، یعنی د هغه او د افغانستان د راغلي قاچاقیانو ترمنځ یوازې نه فرق دا و دی چې موږ یوازې کوی شو چې یو څو قانوني شیان مثلا د بانک کارت واخلو، ډاکټر ته ولاړ شو په قانوني ډول باندې، او لکه اجازه ولرو چې یو دینه بل ځای ته لاړ شو. نورم خاص داسې خاص توپیر د قاچاقیانو سره نور د افغانانو ته چې کوم چا دلته اقامه ورکړي نور خاص لاسي دغونه لري، ځکه د کار کولو اجازه موږ نه لرو او قاچاقي په ډول باندې چې کار کوي نو کارونه بیا لکه د درنګي سیبون لکه وای چې وای چې مثلا په هوټل کې کار دی، په رستوران کې کار مثلا کول دی، په بل میز پاکول او په دغه ګوینلیک یعنی سکیورټي دا کول دي. نو دینه بغیر ډیر داسې دولتي کارونه او په یو شرکت کې چې لکه وظیفه واخلي په شخصي شرکتونو کې مثلا په دغه کې موږ ته داسې خاص دغونه راګي، ځکه هغه د لپاره قانوني اجازه په کار ده، د قانوني اجازه لپاره نو د دې بیمه په کار ده، ځکه بیمه او دا شنه چې دی تاسو ته مثلا یو خارجي تکوي نو دا ته ډیر زیات مصرف لري، نو هغه نه چې به خپل یعنی ترکان نسی په دې خاطر باندې یعنی اقامه والا سره دومره خاص دغونه کوي. او هغه افغانان چې دلته راغلي دي او پاسپورتونه لري زیاتره د ترکیې ژبې له مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ترڅو چې پیژنم زیاتره مثلا سرمایه گذاری کړله خو د کار کول د پاره لګیا دي، خو بیا هم دومره دی چې هغه په خارجي تجارت باندې بوختي، یعنی داخله ترکیه کې د خاص کاروبار نشي کولای ځکه مشکلات د ترکیې ژبې. یو هغه افغانان دي چې مثلا دلته دکان نه جوړ کړي، نو هغه دکانونه داسې یو نیم خاص افغان جوړ کړي، یعنی ډیر افغانان دلته داسې دونه نه کړي، نو تر ټولو زیاتره افغانان چې کوم یو چې دلته راغلي او پاسپورټونه لري یا په خارجي تجارت باندې ترکیه نه مصروف دي، داخله ترکیه کې کار نه کوي، او یا چې دغه دکان لري او بل چې دغه کوم لکه موږ ونه کې دغه محصولین چې خامي لرو، نو دا بیا په غیر قانوني ډول باندې بیا په یو هوټل یا یو رستوران یا په یو بل دکان کې داسې کار کو، یعنی خاص دولت خوانه موږ ته داسې پاسانه اجازه نه راکول کیږي چې موږ کار وکړو.
صفای صاحب کدام راته وای د مهاجرینو یو بل مسله چې موږ نه پاتې نشي، کله چې مهاجر یا کډوال دی هیواد نه بل هیواد ته ځي زیاتره وخت داسې کیږي چې د نسلونو سره شریکيږي. څومره افغانان توانیدل دي چې د ترکانو سره داسې ژوند شریک لري، یا داسې څوک شته په افغانانو کې چې هغه ترکانو سره واده کړی وي او همال ته هغه سره ترکی شوی وي؟
سیال خور، اول خو بدرته ويم چې ډیره زیاته مشکله ده، او بل دا یوازې هغه افغانان کوي شي چې مثلا لکه یو اول محصولینو سي، او بل تقریبا کم تر کمه په ترکیه کې شپږ یا و کال تیر کړی چې یو نفر سره ډیر شناخت لري، و دې پیژني، ناس تفاست دي پیژني، ځکه زب زیاتره وخت دا چې د ویډیوګان سره مخامخ کیږم، لکه په افغانستان کې چې مثلا یوټیوب چینلونه لري، دا ترکان هم دا سي یوټیوب چینلونه لري، او دا یعنی ډیر داسې واقع سره مثلا ترکان چې عموما د خارجيانو د اخلاقي فساد په دغه کې ډیر شکایت کوي چې مثلا د دې کلچر داسې دی، داسې کوي، یعنی باور وکړي چې دا خبرې په افغانانو کې یعنی ډیر سخت ده، خو کله کله داسې ډیر د مایسي دا وره شي چې وایي په افغانانو باندې داسې تور تړل کې، یعنی په دې باندې ډیر خپه کېږم. افغانان شته دي ډیر زیاتره دوستان مشته دي چې هغه ودونه کړی، خو هغه هم داسې ودونه کړی چې ډیر وخت یعنی په ترکیه کې ډیر وخت تیر کړی، د بعد دا غینه ترکیانو جنکیانو سره یو دنه کړی او دلته ترکان شي پاسپورتونه یې یو زیاتره داسې افغانانو مسته دي چې مثلا ودونه کړی خو ترکی پاسپورتونه یې دی، ځکه د دې ترکی پاسپورت اخیستو لپاره د واده کول یو شرط دی چې حد اقل به درې کاله ته واده وکړي، هغه نه بعد چې ستا ماشوم شي، ماشوم نه بعد به تاسو د پاسپورت درکړي، یعنی مخکې له مخکې نه چې ستا ماشوم نه وي شي نشي کولی چې دی تاسو پاسپورت درکړي.
ډیره مننه صفای صاحب. عبدالرحیم صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وای په ټوله کې د پیو هیواد کې ل هر ډول مهاجر چې وي کډوال شوی اغه نه د اغه هیواد خلکو یو ډول حسادت وي ورسره، یو ډول کینه کوي، یو ډول کینه ورسره پالي. ولی دغه ډول تفاوتونه رامنځته کیږي؟ ولی د دوو فرهنګونو خلک زر یو بل نشي منلی؟
مننه. دلته خو د دې منګه دا تجربه کړې دي او په خپلو مصردا سې دې واکن په انکار کې هم دلته تر دې راهدا پورې دا خلک کوي تضاد یا حسادت کلا نفر دا ته خپل ځان دا سه لوړ مقام کې ونګوري یا د نور خلکو د ځان چټو غړي لکه دلته موږ سه کلا دلدا مترو کې یا اوتوبوس کې چیرته زورا زو نو تر ډیره هغه پورې متاسفانه موږ نو څه کول زه خپل جوبو کې دوستانو سره ته وګیو په پښتو یا فارسی نو دوی موږ نه دا سه یو ساغه کوي تاسو برا سره کوي تاسو په ترکی ژبه وګیږي او بل دا دوی ته دا ساده تمور ځل کله ته زیاتره خارجان حکومت دی په ډېر مختلفو ژبو سره پويږي ډېر ښه تعلیمونه لري تحصیلونه لري خو مسلکی خلک وي دوی چې کله هغه یو ګور نو دا نه څنګه مله بیا دا سي ځان ته کاری کوي زه دې تاسو نه خزا یو کو سیګم خو ژوند لرم تاسو نه هوسا ژوند تیر کړی خو زه دومره ځت نه ایم رسیدلې په دومره ژبو نه پويږم دا څو کې ته حاصلت نه ور سره ستدي متاسفانه د په انکارا کې بل خصوص زیات دي نو بیا استانبول ته څنګه وګورل ته ځاتې خارجان دلته به دومره ډېر څه متاسب خلک ډېر کم پیدا کی نو دغه هغه ته زه کوای سم چې دا سی وایم دوی خپل ځان نه ست تیګړي زیاتره وخت پورې او دا سی سوای مونږه په هواد کې مونږ ډېر سہولتونه درلودل یا لروي او دومره په شفافه ترکی مونږ نه کړل لکه یو خارجي مثال د افغانستان سره ځاغه جنگونه ای ستونزې مشکلات کې ژوند تیر کړی خو په مختلفو ژبو باندې پويږي نو دا شاین فالتیجه چې دوی بیا سعادت کوي
مننه عبدالرحیم
او دوی زته په خپاینه وخت بیا دوی سره د کوم یو یعنی خارجانو دلته عینی علاقې د ترکیه بورسونه سره کوم دلته خارجاتو بورسونه هم ور کوي افغانستان د نړۍ مختلفو وادونو خلک ترাজি بیا په خلک دا سوای دوی خپل بورسونه هم خپل ماشونه هم ور کوي لیلی هم لري پونتونو ته هم زی مفت درس ترانسپورټیشن طرف دوی خپل جب نه ور کوي ماسرین نو دوی ته بیا داسې واسو دی ورځي وای زه یو ترکه مده ترکیه تابعیت لرم عین شایز سکم لرم وای حتی تاسو معنی به تر ژوند کوي تاسو ولته پونتونو نو وای درسونو وای ماش درکې دولت نو دا شین ثابتي کې زیات دوی داسې ساه سعادت کوي کارته دي ترکیه ورسونو همکاري جاته راو یا قطر دولت مالی بخش دلته ترکیه سره همکاري کوي هغه پیسې بیا تماسینو تور کول کیږي نو جاته ترکان سکم دي متاسفانه جاته داسې عمومي معلومات دوی دي کم دي فکر کوي دا پایسیس کوم دي تورځي دا د منګه مالی دي چې کوم منګه دولت تور کو او دولت به خارجيان او ماسینو تور کوي نو دا شاند د اصلاحات دي دوی اسادت کوي او لکه نفرت کوي
من نه عبدالرحیم زی صاحب عبدالجبار صفی تورزو صفی صاحب که تاسو راته وایب امته پختنه لته سیم کوم چې کم هیوادونو کې چې مهاجرین وسیږي په ځنګل ډول هغه چې په قانوني لارو باندې د هیوادونو ته سفر کوي ورزي یا لته کار کوي یا ساسو په تیر باندې سرمایه گذاری کوي تجارت کوي دوی دغه هیوادونو ته د اسناد په بدل کې مالی ورکي هغه کار چې کوي دغه د ماش نه مالیه د هیواد تورزي خو بیا هم یو ډول کر کوي دا مخلګو ترمنځ دغه هیواد او دغه کډوال چې ورغلیوي ولی دغه منل نرامنست کیږي چې هیوادونه یا دغه وګړي یو بل ومني په سولیز ډول باندې دغه د منلو چاره پر مخ لاړه شي
زما په نظر دا ټول په انسانانو کې فطري او دغه فرق شته دی او دا یو دوی سره حسد شته دی چې مثال دغه چې په ټولو کې خژون یا زمونږ ډیر افغانان په ترکیه کې یا په ایران کې یا پاکستان کې دي او یا د مزدوري لحاظ نه یا د ژوند تیرولو ژوند کولو لحاظ نه یا تل سرمایه گذاری کړی ده دا حسد دوی سره شته دی مثال ترکیه ته کتا سو نظر وکړو پاغیزه کې چې هم د پاسپورتونه هاغستی هم دي او پاغیزه کې ژوند دي هغه ته په دان نه ګورښ تاسو اصلي ترکیه سي هغه ته تاسو خارجي ترکیه نه سي نو که بانک ته ورشي یا باز زینو کې چې تر دې پورې زه ورځ د تجاران سره ناسو مغه دا ګیله کوله چې مونږ ته بانک جدا کړی تاسو ټول څومره خارجان دي تاسو لپاره په هغه برانډ ته زی اته راکړه ورکړه او هر څه بل تکوي نو په دې لحاظ باندې دا فرق شته دی په اروپا کې هم همدغه سي مسایل شته دی چې د ماجرو لپاره یا خصوصا د هغه خلکو لپاره چې باید کار کوي دا فرقونه شته دا انساني فطرت دی چې هغه د خپل ملک وګړی او یو هغه سړی چې د خارج نه راغلی په هغه ځای کې یا پاسپورټ اخیستی یا مس شوی دی او یا د هغې تذکره اخیستې ده نو دا په خپله تابعیت یې اخیستی دی. دا انساني فطرت دی، په ټوله دنیا کې شته دی، داسې نه شته چې ټولو انسانانو ته دوی په یو سترګه او په یو ونه ګوري. په اسلامي نظام کې که چېرته مونږ او تاسو وګورو، که د سعودي قانون وګورو یا د دوبۍ قانون وګورو یا د نورو اسلامي ملکونو قانون وګورو، په هغې کې دا مسائل شته. دا یو فطري او هغه د قانوني لحاظ نه یو څه مشکل شته دی په دغه برخه کې.
یعنی داسې ساده حل لار ورته نه شو وړاندې کولی چې دغه دواړه طرفونه یو بل په اسانه ومني.
زه فکر کوم اوس که روسیه کې ډېر افغانان دي، هغه زمونږ دوستان دي، تجارتونه لري، رفت و عمل لري، نو هغوی چې دي شل کاله یا دېرش کاله هلته ژوند کړی دی. او یو مثال در کوم چې زمونږ یو دوست دی چې د کونړ ولایت دی، هغه وایي هغه هلته واده کړی دی، د واده نه وروسته بچیان پیدا شوي وي. اخر دا بچیان مانه پوښتنه کوي چې پلاره ته د کم ځای وایي، ما ته دا یو داسې دغه ودرېږي چې مانه اوس خپل بچیان چې زما بچیان دي، مانه پوښتنه کوي چې پلاره ستا اصلي وطن د کم ځای دی. وایي زه وایم چې یو وار دا خپل بچیان مې دې وطن ته ولو چې دا ښودلی مې ورته افغانستان چې دغه زما وطن دی او دغه مې غرونه او دغه مې کلی او دغه مې جایداد دی، په دې باندې هلته چې هغه اولاد راغټ شوی. نو دا شته دی، دا حتما په ټوله دنیا کې شته دی، او دا فرق نه د منځه نه ځي که هغه په هر طبقه کې اوسي یا په هر مملکت کې اوسي یا په هر د لحاظه دا د منځه نه ځي.
مننه شکیب صفی صاحب، ته باور شو خپرونې وخت هم لږ پاتې ده. صفی صاحب، که تاسو راته وایي څومره اړتیا ده کله چې یو څوک له یو هیواد نه بل هیواد ته کډوال کیږي، که هغه ترکیې ته ځي، که هغه اروپایي هیواد ته ځي، یا هر ځای ته چې هغه کډوال کیږي، دغه خلکو فرهنګ سره یو څه ځان بلد کی، او آیا اړتیا شته ستاسو په ان باندې چې یو څه بدلونونه ځان کراولي تر څو دغه خلکو په څیر باندې ښکاره شي؟
مخکې له مخکې چې که څوک غواړي چې یو هیواد یا یو ځای ته، حتی هیواد نه، زمونږ په افغانستان کې په خپله د یوې منطقې تر بلې منطقې د کلتور او د پاتې شیانو ترمنځ فرق وسي، نو که چېرته یو څوک له څو هیوادونو تیریږي او بل هیواد ته ځي، نو حد اقل دومره وتوانېږي چې دغه هیواد کلتور یو څه نه څه باید په ځان کې یو څه تغیرات راولي دغه کلتور سره. مثلا زمونږ دلته افغانان شته دی په ترکیه کې، یعنی د ورای ښکاري چې که په لاره کې مځي، که په کوڅو کې مځي، که په هر ځای کې ګرځي، نو د ورای ښکاري چې دا افغان دی. او بعضې یو څه تغیرات باید مونږ او تاسو، یعنی زمونږ افغانان، خصوصا زمونږ افغانان چې خارجي هیوادونو ته راځي، ځان کې راولي. نو دا هغه وخت شونې دی چې کله یو څوک تعلیم ولري، یو څه زده وي، یعنې لوستل یې زده اوسي، نو په هغه وخت کې به وکولی شي چې مثلا دا تغیرات ځان کې راوړي. یعنی افغانستان په داسې وضعیت کې افغانان له افغانستانه را ووتل او مهاجر شول چې حتی ښوونځی لا تر اوسه نه پېژني، یعنې داسې خلکو سره مخامخ شوم، یعنی ښوونځی لا نه پېژني. نو هغه به څنګه وتوانېږي چې مثلا د یو هېواد کلتور ولولي، یو هېواد کلتور نه ځان خبر کړي؟
خو کاملا هغه هیواد کې وي ستاسو په اند اړتیا ده چې تغیر وکړي؟
او بالکل، ولې نه، باید یو څه تغیرات، یعنی ځان باید دومره تغیر نه کړي چې خپل کلتور او عنعنات هېر کړي، یعنی حد اقل دومره وتوانېږي چې هغه د بیرون د ناستې پاستې هغه خلکو سره یو څه تعامل وکړي، چې یعنی تر څومره دومره فرق ونه شي چې هغه خلک لکه اوس ترکان دلته پتنګ دومره پتنګ راغلي دي چې وایي چې افغانان او سوریه او ترکیه او د ترکمنستان، ایران او دې خلکو نه چې وایي چې دا باید ټوځي، یعنی دومره باید سړی تنګ راي نشي د یو چانه.
مننه مننه صفای صاحب. عبدالرحیم زه سپ تاسې ته راځم. اوس مال تاسو ترکیه کې هستئ، هلته دکتورا کوئ، او هغه افغانانو هم کتلي چې په قاچاقري ډول د هېواد ته ځي، افغان ځوانان چې دا پروګرام اوري، هغوی ته څه مشوره ورکوئ؟ آیا ترکیه د کار لپاره، د ژوند لپاره ښه ځای ده؟
زه په عموماً کې ځوانانو ته غواړم دا ووایم، هغه ځوانان چې غواړي دلته زده کړو ته راسي، خو کېدای شي چې راسي، مشکل نه ده، خو زه به تر ډېره حده پورې ورته اروپا ترجیح ورکړم. اروپا ته لاړ شي زده کړو لپاره، درسونو لپاره، دلته زه اته کاله کېږي ژوند کوم، نو زه په دې نتیجه ورسېم که چېرته هغه وختو کې کېدای شوی دا اته کاله مخکې ما به اروپا ته ترجیح ورکړه تعلیم لپاره. خو بیا هم دغه شخصي محصلینو ته وایم، څوک دلته شخصي راځي هغوی زما د نظر ده دلته زده کړې شخصي نه کوي، کوشش دوی کوي اروپا خو ته لاړ چلته زده کړې وکړي، تعلیمونه دې وکړي، او هغه ځوانان چلته کاچاکي لارو باندې راځي ترکیه ته، د هغوی نه زه فکر کوم د هغوی سا وکوي نه دي راځي دلته، ځکه چې دلته ژوند په خپله ډېر زیات سخت ده او ښه چلند ښه رویه نه کېږي د مهاجرو سره. دوی که ډېر زیات پیدا کړي دا مسافر دلته راځي، ټول دغه هغه کارونه کوي، سخت کارونه کوي دلته، نو څلور پنځه سوه ډالر وګټي، دوی بیا خپل مصرف هم دلته لري، دوه سوه ډالر شاوخوا ته خپل مصرف ځي، که ډېر دوی کور ته ولېږي دوه سوه ډالر درې سوه ولېږي، نو ژوند دلته ډېر زیات سخته ده. ما په نظر خپله وطنونو کې د کاروبار هلته سیټ کې جوړ دي، او که څوک داسې نورمال کارونو لپاره راځي دغه په کاچا کې لارو دوی ته وایي دوی دې نه راځي. نو ما دغه یو نظر د ځوانانو لپاره زده کړو لپاره د اروپا انتخاب کې د کار لپاره دماغ وطن کې اوسېږي، کاچا کې لارو باندې نه راځي، ژوند هم خطر کې نه اچوي، خپل زحمت نو باسي. نو زور داسې یو نظر لرم.
مننه مننه عبدالرحیم زیسه بدل جبار صفای سپتا سی تبارا شو. تاسو خپل کاروبار کوي، هغه ځوانان چې زیاتره مهاجرت کوي دوی یو خبره تل دا کوي چې په افغانستان کې کار نشته، تاسو کار کوي او د افغانستان بهر هم کاروبار لري، دې ځوانانو ته مشوره څه ده؟ واقعا افغانستان کې کار نشته که کار شته دوی څه وکړي چې واقعا ځان د کار پیدا کړي؟
زما پهان او زما فکر باندې زه مخکې دوه خبرې حکومت بیرته راځم استاد جواب ته، لکه څنګه ورور هم ویل یو کلتور دی یو قانون دی. زه فکر کوم چې په څومره مسکو اکثره اروپا تر ډېرو مملکتونو پورې مونږ ګرځېدلی شو، قانون مطابق باید زمونږ افغانان ژوند تیر کړي، ولې خو خپل فرهنګ او کلتور باید د یاده ونه باسي. اکثره خارجیان یا خارجي ملکونو کې چې افغانان ژوند کوي دا غوی د افغانستان د کلتور نه او د دوی د فرهنګ نه خوند اخلي. نو دا یو خبره ده چې کلتور او قانون باید فرق ورکو، او دا د هغه کلتور او د فرهنګ سره مونږ زه فکر کوم چې مونږ بهتر دی. راځم بیرته ستاسو سوال ته. زما په نظر باندې په تیر شل کلو کې ډیر زیات مشکلات چې واغه بی امنی و په افغانستان کې، او د پخوا کې د فساد مطلق هغه ابيخي اوج ته رسیدلې و، د اختطاف مسائل په ډیرو ادارو کې و، خو زه فکر کوم لکه څنګه چې اوس یو د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت دی چې دا نن هم کانفرنس په کابل کې په د باندې بحثونه وشو چې اولین د اسلامي امارت یا خصوصا طالبانو حکومت دا د بیکاری د چیلنج سره مخ دی، او دې کې څنګه کولی شي د کار زمینه برابره کړي، یوازې په مادنو او په اکسپورت باندې نشو کولی چې موږ خلکو ته کار پیدا کړو، اقتصادي لحاظه بهتر دی، خو موږ دپاره مهمه هغه ده چې په هغه پروژو باندې په هغه فابریکو باندې کار وکړو چې د ځوانانو دپاره په افغانستان کې کار پیدا شي، چې دې کې تقریبا 40% مخکې مالیه وه چې د مالی وزارت دوی اعلان وکړ چې دا به 2% کېږي، هغه چې د فساد لپاره به بعضې زیات مشکلات تقریبا لنډه کرازم وو وشت مادي دوی اعلان کړی د اقتصادي یا خصوصا د سرمایه گذاری د تشویق حمایه په خاطر باندې، که دغه عملی شي او جنگ ران شي او زه فکر کوم چې یو څه په رسمیت وپیژندل شي، د بانکونو مشکل حل شي، زموږ فریز پیسې را خوش شي، او افغانان بیرته لکه څنګه چې به اوس را روان دي اکثره د دوی لپاره افغانستان کې ښه زمینه برابر
صفای صاحب که په لنډو کې دارته وایي ځوان ته مو مشوره څه ده؟ یعنی تاسو مخکې تخصصي کارګران ته اشاره وکړه، که په دغه برخه کې وای یو ځوان څنګه کولای شي کار پیدا کړي؟
ګوري په دې فکر باندې چې په افغانستان کې په نړۍ کې موږ ډېر مثالونه لرو، هلته لاړ شي لکه څنګه چې ورور چې $1500 ورته ورکړي 300 د هغې مصرف یا اقرن د خپل فامیل هغه مور او پلار چې هره میاشت دوی ته زنګونه وهي سوال کوي مریض دی ما کور کې مشکل دی او $100 ورته نشي رالیږلی، په افغانستان کې که لږ همت وکړي کېدلی شي چې کاروبار دوی دپاره پیدا شي. فقط مثبت فکر د افغانستان دپاره دوی وکړي، که دلته دوی 10,000 افغانۍ واخلي 15,000 افغانۍ واخلي 10,000 افغانۍ واخلي دا هغه 500 د اروپایي او د امریکایي
مننه صفای صاحب کور مودان. شکیب صفای تاسو ته مرزم لنډ روستې خپل خبر راته وکړي، ډېرې لنډې چې دقه وخت لرو. مهرباني ستاسو روستې خبرې او ځوانانو ته مو ستاسو پیغام څه ده؟
ځوانانو ته مو د افغانستان خصوصا د افغانستان ځوانانو ته مې یوازینی خبرې دا دي چې لومړی خو د قاچاقي لارو راتګ نه مخنیوی وکړي، او دوم تاسو چې کم په کم کارون لپاره ترکیه ته راځي او ترکیه کې کار کوي، دا په افغانستان کې هم تاسو کوي شي، نو دغه پیسو لپاره ترکیه ته خپل ځواني په سین ملاو کوي، یعنی دې لپاره ترکیه ته مرځي. یوازې نه خبرې ممداد یو له دولت او حکومت باندې زور واچوي چې تاسو ته کار زمينه مساعده کړي.
مننه کور ودان ژوندې وسی. په ترکیه کې مشت افغان صداګر عبد الله جبار صفای د ترکیه په پانتون کې د ډاکټرا محصل محمد امین عبدالرحیم زی او په ترکیه کې مشت افغان کډوال شکیب اسافینه چې د ماستری محصل و مندنه چې په خبرونه کې مو را سره ملتیا وکړه. له تاسو قدر منوریدونکو هم نړۍ منله تر بلې خبرونه ښه چاره.
سر لگاؤ مرتت میں یا دولے
زما پا جدائی کے دش پہ سنگ تھے رولے زما پا جدائی کے دش پہ سنگ تھے رولے
سپرمائی سر لگاؤ مرتت میں یا دولے سپرمائی سر لگاؤ مرتت میں یا دولے
سسولے
تمام عشق میں خود گریبان تو کی سسولے
زما پا جدائی کے دش پہ سنگ تھے رولے زما پا جدائی کے دش پہ سنگ تھے رولے
سپرمائی سر لگاؤ مرتت میں یا دولے سپرمائی سر لگاؤ مرتت میں یا دولے
Let's go.
تمه څنګه هېرول بل ځان دې زما هېر شي تمه څنګه هېرول
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.